سلامونه او ستوري مسي وخت د ماخام شپږ بجې دی د مشال ریډیو په یو بلګړی کې مزه عبدالحی کاکړ هر کله کوم هله د سروغ جوړ او خوشاله بس دا غړی ریپورټونو ته ځانګړي سوي دا مرکو او ځینې نورې څېړنې دي پکې په سر ریپورټوم د خیبر پښتونخوا د اسمبلی دی چې یو کمیټه په خیبر پښتونخوا هاوس اسلام آباد باندې د حمله پاړه جوړ کړی او د دې ترڅنګ د استادانو د احتجاج او ځینې نور ریپورټونه هم لرو خو فایل به له خبرونو وکړو. سرټکی د خیبر پښتونخوا حکومتي چارواکي وايي په اسلام آباد کې په خیبر پښتونخوا هاوس د پولیسو او رینجرز واک د چاپی پلټنه کوي. د بلوچستان جهتی کمیټې مشر مهرنګ بلوچ له پاکستان بهر ته تلو ته نه د پرېښودل سوي او د اسرائیل فوج نن د اکتوبر پر اتمه ویلي د حزب الله یو بل لوړ پوړی قومندانې وژلې دي. او سم د خبرونو تفصیل د خیبر پښتونخوا اسمبلی یو کمیټې جوړ کړي چې په اسلام آباد کې په خیبر پښتونخوا هاوس د پولیسو او رینجرز واک د چاپی پلټنې وکړي. د خیبر پښتونخوا د قانون وزیر آفتاب عالم اپریدی پروند مشال لیډو ټول دا کمیټه به هڅه وکړي چې پر خیبر هاوس د اکتوبر 15 د چاپی ټول حقایق معلوم او پړاګ کړي. دا له هغه وروسته ده چې د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علي امین ګنڈپور د اکتوبر پر 15 په اسلام آباد کې د پاکستان تحریک انصاف د ګڼو پلویانو د احتجاج تر مشري کول وروسته غائب شو او د شاوخوا څلور ساعتونو تر لادرکې وروسته د اکتوبر په شپږمه ناوخته د صوبې د اسمبلی په غونډه کې څرګند شو. نوموړي د اسمبلی غونډې ته په وینا کې ویل چې هغه په خیبر هاوس ته چاپی پر وخت هم هلته پټو. تر دې مخکې د تحریک انصاف مخکښانو مرکزی حکومت تورن کړی و چې ګنڈپور یې گرفتار کړی او د کورنۍ چارو وزیر محسن نقوی دا تور رد کړی و. د خیبر پښتونخوا د سوات صحت څنګه وایي دغه د په سلګونه کسان په ډینګي ناروغي یخته سوي. د سوات صحت څنګه چارواکي او د سیدو شریف د اسپیټال وین ډاکټر محمد خان نن مشاري د ټول چې په منګلور سنگوټا سیدو شریف او قبل تحصیل کې د محل په لسګونه خلک په ډینګي ناروغي اخته دي.
زمونږ په علاقه کې ډیر زیات کسان چې دي زنانه زیات خاص کر هغه د ډینګې ښکار شوی دي او پرتی دي او لکه د نس علاج نه دوای نه ست دغه شته پاس پدل چې دا شي دا ورته دوای وری چې دغه خوري او بیا راځي او په کول کې ملاسي.
محمد خان وايي په تیر یو میاشت کې شاوخوا نوي کسان سیدو شریف هسپتال ته د علاج لپاره ورول سوي چې پکې دوه کسان مړه سوي او د شپاړس ناروغانو اوس هم په هسپتال کې درملنه روانه ده. تاسو تر دې له مخه چې کوم ژغ واورېدې هغه د منګلور اوسېدونکي محبوب علي او سینانه دا خبره مشالې ډوټوکا او د ویل په سیمه کې لسکونه کسان د محل په ډینګي ناروغي اخته دي. نوموړي زیاته کړې چې د ناروغي په اړه د ناپوهي او علاج نشټوالي له کبله دغه ناروغي نور هم زیاتېږي. ډاکټران وايي د ډینګي ناروغي خپرولو ماشي اکثره په اگست سپتمبر اکتوبر میاشت کې پیدا کېږي. ډاکټران وايي پر دې ناروغي اخته تن سخته تبلري او ټول وجود خوږیږي. په خیبر پښتونخوا کې د سرکاري پرایمري سکولونو استادانو د خپل غشتون لپاره مظاهره کړې دي. د سرکاري سکولونو استادانو د اکتوبر پر 10 د صبح د ټولو ځلې پرېس کلبونو مخې ته د خپل ترقۍ او نور غشتون لپاره مظاهره وکړې. په پېښور کې د مظاهره پر مهال د استادانو د اتحادي مشر عزیز الله مشال ریډو ټول چې صوبای حکومت تر سره په 2022 کال کې ژمنه کړې و چې په نوکریو کې به ترقۍ ورکوي خو تر دې دمه خپل ژمنه نه ده پوره کړې. احتجاج کوونکو استادانو د ډکه ورکړه کې غشتنې ونه منل سوې نو د نومبر له 15 به په ټوله صبح کې کار سکولونه په بشپړه توګه وتړي. بلخوا د خیبر پښتونخوا د تعلیم څانګې او چارواکي د نوم نخبرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې د استادانو غوښتنو منلو کې به وخت لګیږي ځکه چې صوبای حکومت سره پیسې نشته. د بلوچ یک جهتی کمیټې مشر مهرنګ بلوچ له پاکستان بهر تلو ته نه ده پرېښودل سوي. د مشال ریډیو خبریال وایي مهرنګ بلوچ د اکتوبر په 10 امریکا ته روانه وه او اراده یې درلوده چې په نیویارک کې د ټایم مجلې په ګالا کې ګډون وکړي. د مهرنګ نوم د ټایم مجلې د کال د با اثره راپورته کېدونکو مشرانو په لیست کې شامل کړل سوی دی. مهرنګ په پاکستان کې د هغو لادرکا بلوچانو د حکومت لپاره مبارزه کوي چې د لادرکې تور یې د پاکستان په استخباراتي ادارو لګیږي. بلخوا مهرنګي هم پر ایکس خپل بیان کې پروند ویلي چې هغه په کراچي ایرپورټ د پاکستان وفاقي تحقیقاتي ادارې اف آی اے بغیر له څه قانوني جوازه بهر ته لتلو منع کړی ده. نوموړي په خپل بیان کې ویي چې بهر ته لتلو ځخه د هغې منع کول د دې د آزاد تګ راتګ له بنیادي حقوقو سرغړونه ده. نوموړي زیاتوي دا ګام د بلوچانو له اوازونو د ریاست د مخ په زیاتېدونکي ویرې عکاسي کوي. د پاکستان وفاقي تحقیقاتي ادارې یا نورو چارواکو تر دې دمه پر دې اړه څه نه دي ویلي چې مهرنګي ولې د پاکستان څخه څخه بهر ته لتلو ځخه اشاره کړه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما ویلي په هرات کې د تیر کال زلزلې غنې ځانمنې کورنۍ لا هم مرستو ته اړتیا لري. د ادارې دا خبره پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلې. تر دې مخکې په ملګرو ملتونو کې د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف هم ویلي وو چې د هرات له زلزله ځپلو په تیره له ماشومانو سره یې باید د نورې مرستې وسي. د تیر کال د سپتمبر میاشت زلزلو د هرات ګلران او زنده‌جان ولسوالۍ لړزولې وې چې ملګرو ملتونو د مړو شمېر زر او د ځانمنو هغه 3 څلوېښت زره یاد کړی وو. اور ستا خبر دا چې د اسرائیل فوج نن د اکتوبر په 8 ویلي چې د حزب الله یو بل مشر قومندان یې وژلې دي. د مداسیال کې دا چې لدی یو ورځ مخکې په يهودي ریاست د حماس ډلې د بریټ غمجنه کلیزا ولمنځل سو. په دغه بریټ کې څه د باندې 200 کسان وژل شوی وو. د اسرائیل دفاع ځواک په بیان کې ویلي سهیل حسینی چې د امریکا لخوا د ترګری ګرځول شوی ایران په لوي ډلې حزب الله لاجستکس بجټ او انتظامی چارې به څارلې د اکتوبر په 8 په هدف بریټ کې وژل شوی دي. په بیان کې راغلی حسینی د حزب الله او ایران ترمنځ د وسلو په انتقالول کې مهم رول درلود. د فوج په بیان کې راغلی چې حسینی د اسرائیل ضد د بریدونو په ګډون د نورو حساسه پروژو لپاره خپلې ډلې غړو ته د جدیدو وسلو ورکولو مشر هم کوله. د اسرائیل فوج په بیان کې زیاته شوی چې حسینی د حزب الله د سترې پوځي څانګې جهاد کونسل غړی هم وو، خو حزب الله سمدستي له هم په دې اړه څه نه دی ویلي. د خبرونو پای خبرونه مو له مشال ریډیو واوریدل او په روانه غړي کې د جنونو رپورټونو ترڅنګ دا مهم رپورټونه لرو. د خیبر پښتونخوا حکومت په اسلام آباد کې پر پښتونخوا هاوس د پولیسو او د رینجرز د چاپو پاړه یو کمیټې جوړ کړي، خو کار به څه وي؟
په کې پی هاوس باندې حمله شوې ده، د ویل ټول شواهد ورک اکټه کوي، کوم ټیئرز ګیس استعمال دا ډایرکټ فایر شوې ده.
خیبر پښتونخوا کې استادانو د خپل غشتن لپاره هړتال او مظاهره کړي دي، خو غشتن یې څه دي؟
د 2022 نه پس چې څونه استادان غستلې شوې دي په ډیپارټمنټ کې په اډ هاک بیسس باندې دي. 2018 نه پس د استادانو پنشن ختم کړې شوې ده. دغه د پنشن د حق حاصلولو لپاره دغه شان د اپګریډیشن لپاره
د پښتونخوا ملي اون پارټي مشر محمود خان څخه ویلي کړه د اسرائیل او ایران ترمنځ جګړه وسی نو زیان به افغانستان او پاکستان ته هم رسی شي.
موږ خاصو د پاکستان حکومتونو ته د ایران حکومتونو ته په هندستان کې تر یو ځای او خاګو وګوري دا د نوې زمانی د دوړخو شنو جنگ یو قانون مرولوي.
د دې ترڅنګ نو رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو مشال ریډیو ری د خبري غړي دا او یو شمیر رپورټونه لرو، خو فایل بل دي خبر وکړ چې لکه څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل د خیبر پښتونخوا سملی په اسلام آباد کې پر خیبر پښتونخوا هاوس د پولیسو او رینجرو د اکتوبر 16 د چاپی د پلټون لپاره په یو لږ غړو مشتمل یو کمیټې جوړ کړي. د سملی په پرونی غونډه کې په اسلام آباد کې د پاکستان تحریک انصاف د پلویانو د ورستي احتجاج او پولیسو سره د اخوډه پیښ په نتیجه کې پر پیدا شوی صورتحال خبري وسوي. په سملی کې اپوزیشن ګوندونو مشر د مسلم لیگ نون ګوند عبد الله خان وویل چې صوبې اعلی وزیر باید د احتجاجونو پر ځای د امنیت ستونزې حلولو ته پام وکړي. خو د قانون چارو صوبایي وزیر آفتاب عالم افریدي مشال لیډو ټول چې د اسلام آباد پولیسو د رجز ځواک زیاتای کړي او دوی حق لري چې حقایق معلوم او ملکي وګړو ته پډاګه کړي. تفصیل د غلام غوث په رپورت کې.
د اکتوبر په 8 نیټه په صوبایي سملې کې د قانوني چارو صوبایي وزیر د دغه کمیټې د غړو نمونه صوبایي سملې کې اعلان کړل. د قانوني چارو صوبایي وزیر آفتاب عالم اپریدی له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې په کمیټې کې د حکومت او حزبي اختلاف د دواړو خواو غړي شامل دي او دا به په اسلام آباد کې په پښتونخوا هاوس د پولیسو او رینجر ځواک د چاپو پلټنې کوي.
اسپیشل کمیټي جوړه شو د اسمبلی نه، د اپوزیشن والا ممبرز هم دي او د مودي حکومتي بنچز هم 11 ممبرز دي. دا په کی پی هاوس باندې حمله شوې ده، د ویل ټول شواهد ورک اکټه کوي، کوم ټیئرز ګیس استعمال دا ډایرکټ فایر شوې ده او ټول نه غټه خبره د دې صوبې د چیف ایگزیکټیو باندې ډایرک حمله شوې ده.
حزب اختلاف دریس خپل کړو چې دوی هم په پښتونخوا هاوس د پولیسو د چاپو غندنه کوي او تحریک انصاف ته د پر امنه احتجاج کولو آئینی او قانوني حق حاصل لري، خو په کار نه ده چې د سیاسي ګټو لپاره دوی د صوبې وسایل د وفاق او ریاست په ضد وکاروي. د اسمبلی غونډې ته په وینا کې د حزب اختلاف مشر عباد الله خان وویل چې د صوبې اعلی وزیر علي امین ګنداپور له د احتجاجونو په ځای د صوبې د امن ستونزه حل کول پکار دي. عباد الله خان د اعلی وزیر په بیانونو او دړکو هم نیوکې وکړې. د ویلی وو چې په دو هفتو کې عمران خان را خلاص نشو نو زه به په خپل لزندان را خوشی کوم. په 3 سپتمبر هغه نیټه پوره شوې ده چې کله پرون په اسمبلی کې رادنه نشو نو تاسو ورسره داسې روغبر کولو لکه چې غنی اسلام آباد یې پته کړې او غنی پر اختیا یې خپل بانی د ځان سره راوستلې دي. په اجلاس کې د صوبایي اسمبلی سپیکر بابر سلیم سواتی د پښتونخوا د اسمبلی د دوو غړو ملک لیاقت علي خان او انور زیب خان د پیش کولو لپاره د پروډکشن آرډر جاری کولو امر هم ورکړو. د اسمبلی په دغه دوه غړو د اسلام آباد په کویسار تانه کې اف آی آر ثبت شوی دی او له عدالته د 1.5 ورځو لپاره د دوی د پولیس په حراست کې د ساتلو یعنی د جسماني ریمانډ سپارښتنه هم شوې ده.
دا مشال ریډیو دا
اوسم یو بل ریپورت تا راځو. د پاکستان کورنی چار وزارت د پاکستان تحریک انصاف په هغه احتجاج کې د اکتوبر پر 4 او 5 نیټې په اسلام آباد کې کړی و. د خیبر پښتونخوا د حکومتي وسایلو د مبینه کارونې رپورټونو د پلټون لپاره یو کمیټه بیا جوړه کړې. د وزارت د کمیټې د اکتوبر 5 جوړه کړه. د تحریک انصاف ځینې مخکښان بیا د مرکزي حکومت د اقدام بې ځای بولي او وایي چې برعکس د دوی ګوند د حکومتي زورونو ښکار دی. د چارو ځینې شنونکي وایي وفاقي حکومت تر عین لاندې اختیار لري چې د صوبایي حکومت کارونه وپلټي. د شبرجان رپورټ اورو.
وفاقی داخله محکمه کمیټه ته هدایت ورکړی چې اوو ورځو کې د تحقیقاتي رپورت وړاندې کړي. د وفاقی حکومت دغه پریکړه او پلټنه پړمو پیښور کې خبريال او شنون کې عرفان خان نو پختل نو دوی مشال لیډو ته ویل چې د یو صوبې سرکاري وسایل د بلې صوبې یا مرکز په ضد کارول غیر قانوني کار دی.
واپس پی نه جامه کې یعنی بوردې کې نو کینن دا خلاف قانون دی او بیا داسي د یو صوبې سرکاري وسایل چې هغه په وفاق باندې حمله ورکیږي تاسو هغه د هغه خلاف استعمالوي او نن دا خو بیا تاسو د ریاست تقسیم طرف ته خبره بوزي نو په دغه حق باندې هم دا داهین او د شونو خلاف ورزي ده چې تاسو د صوبې سرکاري وسایل د سیاسي مقصد لپاره نشي استعمالولې. وفاقي حکومت هم دا اختیار شته او په مختلفو طریقو د خلکو خلاف کارویان کولې شي.
په ټولنیز رسنیو او پاکستانی مطبوعاتو کې خبر شوې د پاکستان تحریک انصاف احتجاج ویډیوګانو کې د خیبر پښتونخوا د ریسکیو 1122 یو شمیر ګاډي لیدل کیږي چې دوی په احتجاج کې روان کړي دي. ولې په دې اړه مو سو سوارې د صوبې حکومت ویان بیرسټر محمد علي سیف سره د ټلیفون د واتس اپ او موبایل اس ام اس لارې د رابطو هڅه وکړې خو هغه مرستيالو ویل چې په دې اړه هغه هیڅ نه وایي ځکه نور کارونه کې بوخت دي. د هغه ورستو بیا د پاکستان تحریک انصاف د خیبر ځلې نه د قومي اسمبلی غړي اقبال افریدي سره په تماس نیولو کې بریالي شو نو دوی ویل چې څه د دوی حق ته هغه یې کړې دي او کوي به وایي حکومت د دوی ګوند او د دوی د مشر مخ نیولو هلي لټوي.
افسوس سره ویم چې د حکومت کوم دی پیسلی را روان دي دا ټوله د عمران خان په زد باندې د دی دا ظلم او جبر دي چې موږ سره روان دي. موږ نس صوبایي وسایل استعمال کړی دي او نه چې کوم دی موږ د قانون وایلیشن کړی دي. کوم چې قانوني ګارډز موږ له ملو شوی دي قبل پر هغه موږ سره ته یو حد پوری تلی وی زموږ صوبایي ممبرانو سره تلی وی نو دې نه انکار نشته خو نور خپل چې کوم ډپارټمنټ دی یا صوبایي چې کوم زموږ وسایل دي خپل زی پراتی دی په غی دا عوامو حق ته موږ ان شاء الله خپل پیسې لګولې دا خپل خلکم را وستې دي خپل ورکرم را وستې دي. موږ د حکومت باندې کې د سرکاري خلکو مجمع او جلسې نه دي کړې.
د وفاقي حکومت لخوا ویل شوی چې دا کمیټه به په ګوته کوي چې د اکتوبر په 4 او 5 منټه د درنې لپاره کم حکومتي ګاډي بوتل شي وو. په احتجاج جلسه کې څومره حکومتي ګاډو برخه اخیسته و او د حکومتي ګاډو دراوړلو اجازه چا ورکړ وو او هغه لوړ پوړي افسران سوکو چې په لارون کې د حکومتي املاکو په کارولو موافقه وکړه. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو ده. د خیبر پښتونخوا سرکاري پرایمري سکولونو استادانو د اکتوبر پر 1 د صوبې د ټولو ځلې پرس کلبونو مخې ته د خپل ترقيو او نورو غشتن لپاره مظاهره کړې دي. د وای صوبې حکومت تر سره په 2022 کال کې ژمنه کړې وای چې په نوکری کې به ترقي ورکوي، خو تر دې دمه خپل ژمنه نه ده پوره کړې. احتجاج کوونکي استادانو د ډکور کړې کې غشتنی و نه منل سي نو د سکولونو په بشپړه توګه تړي. بلخوا د خیبر پښتونخوا تعلیم څانګي چارواکي وای د استادانو غشتنو منلو کې به وخت لګیږي ځکه چې صوبې حکومت پیسې نه لري. نور تفصیل د عظمت علی شاه په دې رپورت کې.
دا په پېښور کې د سرکاري پرایمري سکولونو استادان دي چې د صوبایي حکومت پر ضد د پېښور پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره کوي. د اکتوبر په 1 د خیبر پښتونخوا د پرایمري سکولونو استادانو په ټوله صوبه کې د هغوی د اپګریډیشن او نور غوښتنو پر ضد احتجاجي مظاهره وکړي. د استادانو په وینا چې د پاکستان تحریک انصاف تیر صوبایي حکومت ورسره د اپګریډیشن ژمنه کړې وه چې تر اوسه نه ده پوره شوې. د استادانو د اتحادیې اپټا مشر عزیز الله مشال ریډیو ته ویل چې د احتجاج سره سکولونه د نیمې ورځې لپاره تړلي وو.
چې په 2022 کې موږ یو پروټیسټ کو او یو تاریخي پروټیسټ په پینځر ورځې درنم په پېښور کې ورکړه، د هغې په نتیجه کې د هغې په بنیاد باندې موږ لا دغه حکومت اپګریډیشن د کابینې نه منظور کو او د 1 جولای 2023 نه دا نافذ العمل شو قانوني. خو تر اوسه پورې پاغې باندې نه ګراند حکومت عمل درآمد کو، نه پې بلدار د دې پاکستان تحریک انصاف حکومت راغو یو کال شو، نه پې دوی سه پورې غوږو کرولو. نو موږ به امر مجبوري بیا د یو ځل د پېښور سره سره په ټوله صوبه کې نن چې د 11 بجې د پرایمري سکولونه مکمل طور بند کړو، خاص کر د پرایمري استادانو چې کوم اپګریډیشن منظور شوی دی داغي نوټیفیکیشن د موږ تراکي د ریګولرایزیشن نه چې کوم 13000 استادان د 2001 نه 2022 اک نه پاتې دی هغه د فوري طور ریګولر کی.
د پېښور په احتجاج کې شریک د میری سوډیزی نه راغلی امیر سید مشال ریډیو ته وویل چې صوبایي حکومت ته د نوې برتی شوی استادانو نوکرۍ په خېکړي او جی پی فند دی ورته هم واپس شروع کړي.
نو دی چې کوم دی لکه زمونږ بنیادی سکیل چې دی هغه اول بار او کنه موږ سره دا وعده کړو چې را تاسو له موږ چې دی اورنې سکیل چې کوم دی انیشل هغه موږ 14 درکو یو خبره ورکې دا وا هغه نه هم انکار شوی دی. دویمه خبره چې کومه هغه د جی پی فند په ځای باندې چې کوم دی د سی پی فند کټوتی شروع کړي وا، نو زمونږ چې کوم سرکاري ملازمین دی هغه هم د دې خلاف دي چې را د سی پی فند کټوتی دی کټ شي د دې په ځای چې د جی پی فند کټوتی دوباره بیا بحال شي. کوم دانی وی ټیچران چې برداشت وی دی ان ټی ایس باندې د هغوی ریګولرایزیشن دی او بل د سرکاري سکولونو چې کومه د نشکاری ده د پرایوټایزیشن تر ته روان دي چې سرکاري سکولونه بچره پرایوټ شي. مونږ غواړو چې د پرایوټایزیشن تر ته نه راځي بلکې چې کوم دی هم ګورنمنت د چره داسې زونه او داسې سکولونه چلای.
دا استادان د احتجاج پړه ته خبر پښتونخوا د تعلیم د ادارې یو افسر د نوم نه خودلو په شرط مشال ریډیو ته ویل چې د استادانو د اپګریډیشن پاړه چې کومه فیصله تیر حکومت کړې و هم په هغه فیصله به عمل کیږي، خو د مادي ستونزو له وجې نشي کولای چې ټول استادان ته اپګریډیشن ورکړي. نو موړي ویل چې ټول استادان ته مرحله وار اپګریډیشن ورکوي. د اپټا مشر عزیز الله خان مشال ریډیو ته ویل چې د احتجاج سره به لازم د ماشومان د تعلیم زیان کیږي، باید صوبایي حکومت ته ورته غوښتنې اومني.
خامخا به ماشوم افیکټ کیږي، خداغه ازاله به منګ کو هغه د ومنګ ایکسترا ټایم ورکو، خو د دې ذمہ دار چې کوم دی نو دا موجوده حکومت ته د دې ذمہ دار موجوده فینانس محکمه ده. د افسوس خبره ده چې په مرز ضلعو کې و ضلع دي هغه کې تر اوسه پورې د 2012 د پروموشن پالیسۍ مطابق هلته کې ایس پی ایس ټي پوسټ نشته نه هغه پوزیشن کوټ شته. موږ دغه فوري طور باندې دغه عمل غواړو. بل دی حکومت موجوده وخت کې د یو سیز او د انټر ډیسټریکټ ترانسفر یو داسې جاخه جوړ کړه چې تعلیمی نظام دی په خپل او درولو په زرګون استادان هغه سر متاثر شو. دغه پالیسۍ مطابق چې دی کوم اډرونه کړی دا دی واپس کی.
د پرایمري سکولونو استادانو د اتحادیې په وینا کې د اکتوبر د 1.5 پورې صوبایي حکومت غوښتنې اونې منلې، نو د نومبر د 15 نه به صوبې کې ټول سرکاري پرایمري سکولونه اوتړي. عظمت علی شاه مشال ریډیو په خبر.
هلته په سواد کې پروند د سرکاري سکولونو سلګونو استادانو نارینه او ښځینه دواړو پکې شامل وو. په منګور کې احتجاجي مظاهره وکړه. دوی له حکومت وغوښتل چې نوکری دینه یوازې ورپخې کړي بلکې پینشن دې هم ورته مقرر کړي. استادانو تبادلو پر حکومتي پالیسۍ هم نیوکه وکړي. احتجاج کوونکو استادان دړک ورکړه چې کستونزې حل نشوي نو د سواد سکولونو به وتړي. بلخوا په سواد کې تعلیم میکې مشروعي د استادانو لستون خبر دی او دا چې د صوبای حکومت لوړ پوړو چارواکو ته رسولې دي. نیازمت خان رپورټ را لېږلی چې د پرونی مظاهره چانو په شعارونو پیل شي.
وفات په منګوره کې د پرېس کلب مخې ته راجمع شوي په سلګونو د سرکاري سکولونو استادان وایي چې حکومت دوی سره په بیلابیلو ذریعو زیاتی کوي. د ضلع سوات ظلمو استادانو اتحادیې مشر نواب فرید وایي چې ضلع سوات کې تر 1,00,000 نه زیات سرکاري سکولونو استادان دي چې د حکومت د پالیسیو نه متاثره دي.
د 2022 نه پس چې څونه استادان اغستلی شوي دي په دې ډپارټمنټ کې په اډهاک بیسس باندې دي او هغه تر اوسه پورې ریګولر شوي نه دي، نو دغه ریګولرایزیشن زموږ په کار دی. د 2018 نه پس د استادانو پینشن ختم کړی شوی دی، په سی پی فنډ کې شامل شوی دي. نو دغه د پینشن د حق حاصلولو لپاره، دغه شان د اپګریډیشن لپاره نور ډېر زیات مسایل دي چې استاد دی حکومت د دیوال سره لګولی دی او په هر موقعه باندې د استاد له زور ورکوي. د دنه زاړه مراعات اخلیقم چې سرویس ایکټ 1973 دی استادانو لور کړی دی کومه، نو هغه د دینه په زور باندې غسل کیږي.
د سوات تحصیلي بریکوټ ورته پر همدې سکول استاد شمیم خان وای چې هغه او ورسره درې دیش نور استادان د تعلیم محکمې د ریشنلایزیشن په لوم لري پروتوسیمو ته بدلی کړي چې دوی ته تګ راتګ کې ګڼ شمېر مشکلات دي او دا عمل په سلګونو نور استادانو سره هم شوه.
اپګریډیشن د زمون منظور کړی شي بل مطالبه د موږ دا چې نچکاری نه منو او زه خپل ټول ټیچر دا د طرف نه دا ویم چې زمونږ ټیچر دې عزت میلاو شي، ځکه ټیچر چې دین هغه یو قوم جوړي، نو د قوم د مشر چې عزت نه ویني هغه قوم به څنګه وي.
احتجاجي مظاهره کې شریک د کانجوس کول استاد رحیم الدین وای چې دوی بیا بیا د خپل غوښتنو لپاره مظاهره کړي، خو کچري حکومت د 5 نومبر پورې دوی غوښتنې ونه منلې ټول سکولونه به اوتړي.
بلاشه درنی وشوي، بلاشه احتجاجونه وشو، خو نور اخر زمونږ نه نشي. مونږ راوتیو نن مونږ د ماسپ یو زما جون سکول نه بند کړی او زمونږ دغه حکومت ته دا وینا ده چې مونږ په ټول سکولونه بندو، طالباندی په ټول صوبه کې کو او دا غي پوری وینا کولو چې څو زمونږ د استادانو مسلې نه شي.
په سواد کې د تعلیم محکمې خزینه څنګه ځلې مشره حبسه په دغه اړه مشال لري ته ویل چې دوی د پالیسۍ مطابق کاروي کړي.
سپیشلایزیشن دا مطلب یې کوم سکولونو کې چې ماشومانو تعداد کم دي او تیشانې 140 ریشو باندې زیات دي، نو عام تیشانې مونږ
د سوات سرکاري سکولونو استادان وایي چې دا وخت په ټوله صوبه کې 1400 تعلیمي ادارې دي چې پکې د 1,00,000 نه زیات استادان په ډیوټۍ دي. کچري حکومت دوی غوښتنې ونه منلې نو په ټول سوات کې کاربندیز اعلان وکړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو دا.
او سمزو جنوبی وزیرستان ته د بر جنوبی وزیرستان اوسیدونکو د خپل ضلع نام نه حالت پریشانه کړی دی. دا غسیمی قومي مشرانو ترڅنګ د پښتون ژغورن غورځنګ ځای فعالانو د اکتوبر پر اومه مشال لیډو ته وویل چې هلته وسلوالې ډلې لا هم شتون لري او دا چې امنیتي ادارې د لمنځوړلو یو په چارو کې پاتې راغلي دي. موږ هڅه وکړه چې د بر جنوبی وزیرستان د اوسیدونکو د شکایتونو په اړه د هغه ضلع پولیسو د مشر دریز معلوم کړو، خو نوموړي ټلیفون ته جواب ونه وایه. البته د سیمې یو انتظامی چارواکی د نوم نه خبرولو په شرط مشال ډډو تول چې فوج او پولیس په ګډه د امنیت ټینګښ پر چارو بوختي. تفصیل د اشتیاق مسید په ریپورت کې.
د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکو ویایي چې د سیمې امن حالات یې خراب شوي دي او حکومتي چارواکي د امن حالات شکاولې د پوره سګ ګامونه نه پورته کوي. په دغه برعکس د سیمې یو مشر اډوکیټ شیرپاو مسید مشال ریډیو ته ویایي
جنوبی وزیرستان اپر چې د اپریشن رای نجات نه بعد مشتور شول چې علاقې امن بحال دی تسلور شي، نو مشت د تللی د بیا من دی را سم مسلسل د وزیرستان د مسجد قبیلې د علاقې حالات خراب دي. نو مشت احتجاجي نه درنه کوي د ریاست نه امن غوړي او په علاقې امن شتاده نه د امن د پورا د مشت کیم فوج د هغه عملی تور اقدامات کو نه فایرینګ د یوزی نه پکیلی موټر ګولې په بلزی باندې ولی دی هغه نه د علاقې امن حالات خراب دي. موږ دا سيایي چې دا حالات د چور صدې د پاکستان د سکیورټي ادارې او د فوج لوند دي، چونګې څومره سره وندې په وزیرستان شه هغه کا د افغانستان طالب دی، هغه د پاکستان ټي ټي پی دو دای دی او دی
د سویلي وزیرستان پر ضلع سره روغه سیمه پښتون ژغورنې غورزنګ مشر شیرزاده مسجد ویایي چې پاوز د ضلع خلک ته د امن ژوند ورکول کې شه ناکامه شوای دی.
سویلی وزیرستان مختلف سیمې شه اصل اول ډلې دی هغه دوه د فوج په مان شه نشان خطر اونه دي، نو په دا وجه باندې و عام ولسته ډیر سخت تکلیف دی او نشه د پوره دغه د وزن او ملتا زیان راځي. رون عمله هوښ ولې او فایرینګ نه شي. سویلی وزیرستان چې کوم عوام دی هغه د خوف و حیرات شکار دی. مسله دا ده چې دغه جنگ تر شل کوله تجزیه کاوه کې کاوس په دغه جنگ شه برپور ناکام دی. تر وسه پورې دغه واقعیات میجو د وزیرستان عام ولا سیاسي خلک او سماجی خلک دغه فوض زیماور شمیروي چې فوض هغه چې کیمه خپل ناکامي دوه هغه هنمانی او نه خلک ته امن هن ورکوي او خپل زیماوري پیراکوي نه د پیراکول نه بالکل ډیر ورسته راوندي.
مشال ریڈیو چې د ضلع امن حالات په باراکښې د سویلي وزیرستان پولیسو مشر ملک حبیب سره د تماس نیولې هڅه وکړه، خو هغوی خپل موبایل پورته کول خوښ نه کړل. د ضلع انتظامیه یوه چارواکي د نوم نه وشولې په لاوج مشال ریډیو ته وویل چې په ضلع کښې د امن حالات ښه کول د پوره پوځ او پولیس په شریکه ګامونه پورته کړي دي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
اوسم جویو بل رپورٹ ته. د بلوچ یکجهتی کمیټی مشری او د بشری حقوقو فعالی ډاکټر مهرنګ بلوچی پرون اوشتل چې کراچی هوائی ډګر څخه امریکا ته ولاړه سي، خو د ایف آی ای یعنی د پاکستان فیډرل انویسټیګیشن اداري چارواکو هغې د تګ اجازه ورته ورنه کړه. ډاکټر بلوچی بیګا پر ټولنیزو میډیا په خپل بیان کې وویل چې د ایف آی ای چارواکو هغه د 500 ساعتونو لپاره پر هوائی ډګر اشاره کړې وه او وروسته یې ستنه کړه. بلخوا د ایف آی ای یو چارواکي نن مشهور په شرط مشال ډیډیو ته وویل چې ډاکټر مارنګ بلوچ ته ځکه له هېواده د باندې د تګ اجازه نشته چې د پاکستان د کورنۍ چارو وزارت د هغې نوم په اگزیټ کنټرول لیست یعنی له هېواده څخه د نو تونکو کسانو په لیست کې اچولی دی. په پاکستان کې د بشري حقوقو سازمانونو او فعالانو د مارنګ بلوچ پر ضد د پاکستان حکومت دا اقدام غندلی دی. تفصیل به له کراچی نیاز علی راکړي.
د بلوچ یکجهتی کمیټۍ مشر ډاکټر مارنګ بلوچ بیګا د اکتوبر په 1 په ټولنیزو رسنیو خبرې کړې. خپل بیان کې ویلي چې دا د کراچۍ هوایی ډګر څخه د امریکای نیویارک په لوري روانه وه، خو څو ساعته په هوایی ډګر ودرولې شوې او ایف آی ای ورته د تلو اجازه نه ده ورکړې.
Today I had a scheduled flight for New York.
نن زما د نیویارک په لوري سفر و. چرته چې ټایم مجلې لخوا د نړۍ د سلو اغېزکوونکو لیډرانو لپاره غونډه وه، د ایف آی ای چارواکو زه په کراچۍ نړیوال هوایي ډګر ودرولم. دوی ما ته هیڅ پیناوی ونه کړو. دوی له ما پاسپورټ اغستې. زما نوم په ای سی ایل کې هم نشته. زه دا ګڼم چې دوی د بلوچستان غږ خاموشه کول غواړي.
ډاکټر مارنګ بلوچ په وینا چې 15 ساعته د کراچۍ په هوایي ډګر ودرولې شوې، خو د تلو اجازه ورته ورنکړې شوه او بیرته لیږلې شوې ده. بلخوا د کراچۍ په هوایي ډګر د ایف آی ای چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډیو ته ویلي د ډاکټر مارنګ بلوچ او د بلوچ یکجهتی کمیټۍ ځینې نورو غړو نومونه د مرکزي حکومت د کورنیو چارو وزارت په سپارښتنه په ای سی ایل کې اچولې شوې دي، ځکه ورته د هیواد نه د بهر تلو اجازه نشته. بلخوا ډاکټر مارنګ بلوچ بیا زیاته کړې چې د کراچۍ هوایي ډګر څخه د سیمې دین بلوچ او نورو ملګرو سره د کور په لوري روانو، نو لاره کې پولیسو نامعلومه کسانو ودرولي او په دوی تشدد کړی او موبایل پاسپورټ ترې په زور اخیستی دی. مارنګ بلوچ د سند حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د هغه پولیسو په ضد ګامونه واخلي چې په دوی تشدد کړی او پاسپورټ او موبایل ترې اخیستی دي. مشال ریډیو هڅه وکړه چې د سند حکومت او پولیسو ویان سره په دې اړه تماس ونیسي، خو د دې راپور تر جوړېدو هغوی هیڅ جواب نه دی کړی. د بلوچ یکجهتی کمیټۍ مرستیال مشر عبدالوهاب بلوچ بیا مشال ریډیو سره په خبرو کې د ډاکټر مارنګ بلوچ نوم په ای سی ایل کې اچول او ایف آی ای لخوا نوموړی د هوایي ډګر څخه بیرته لیږلو عمل غندنه کړې ده او ویلي دي دا د بشري حقوقو سرغړونه ده، دوی به پر ضد عدالت ته هم ځي. دی وایي د بلوچ یکجهتی کمیټۍ مشر ډاکټر مارنګ بلوچ ته ټایم مجلې بلنه ورکړې وه. د هغوی په بلنه مارنګ بلوچ امریکې ته روانه وه. دوی په غیر قانوني توګه ودرولې، مونږ یې غندنه کوو او د حکومتي چارواکو دا چلند د هیواد د بدنامۍ سبب جوړیږي او د بشري حقوقو سرغړونه ده. مونږ به د حکومت دا عمل په عدالت کې چیلنج کوو. د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن مرستیال مشر خیزر حیات او د بشری حقوقو فعالانو د ډاکټر مارنګ نوم په ای سی ایل کې اچول او نوموړي د کراچۍ هوایي ډګر څخه بیرته لیږلو باندې سختې نیوکې کړې دي او د حکومت دا عمل د بشری حقوقو سرغړونه بللې ده. ډاکټر مارنګ د پاکستان د بلوچستان صوبې ټولنیز فعاله او د جبري بې درکیو پر ضد غږ پورته کوونکی ده. ډاکټر مارنګ بلوچ نوم هم د اکتوبر په روانه میاشت کې امریکایي مجلې ټایم میگزین د نړۍ د سلو اغیز کوونکو یا ضرور خلکو په لیست کې شامل کړی ده. مجلې د هغې د سوله ییزې مبارزې او همدارنګ د ستمبر 2023 کال د اسلام آباد په لوري لاریون غوره کړی چیرې چې مارنګ بلوچ په مشرۍ لسګونو میرمنو د خپلو مړونو زامنو اورونو لپاره د انصاف لپاره لاریون کړی وو. د ډاکټر مارنګ بلوچ وړاندې 13 میاشت د ستمبر په اتمه د کراچۍ په هوایي ډګر اف آی اے د بلوچ یکجهتی کمیټې غړي سیمی دین بلوچ چې مسقط ته روانه وه هم ورته اجازت نه ورکړي او ویلي وو چې د نوموړي نوم په ای سی ایل کې شامل دی. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
نیاز علي له دې رپورټ سره د خبرونې نیمای ته راغلی یو. د خبرونو لنډیز دراورو. د خیبر پښتونخوا اسمبلی یو کمیټه جوړ کړی چې په اسلام آباد کې پر خیبر پښتونخوا هاوس د پولیسو او رینجر ځواک د چاپی پلټنی وکړي. د خیبر پښتونخوا د قانون وزیر آفتاب عالم اپریدی پرون مشال ریډیو ټول چې دا کمیټه به څه وکړي چې پر خیبر هاوس د اکتوبر 15 د چاپی ټول حقایق معلوم او په ډاګه کړي. د خیبر پښتونخوا د سوات صحت څنګه وایي چې د غلطه په سلګونه کسان پر ډینګي ناروغي اخته شوی دي. د سوات صحت څنګه چارواکي او د سیدو شریف د هسپتال وین ډاکټر محمد خان نن مشال ریډیو ټول چې په منډور سنگوټا سیدو شریف او کابل تاثیر کې دا مهال په لسګونه خلک پر ډینګي ناروغي اخته دي. په خیبر پښتونخوا کې د سرکاري پرایمري سکولونو استادانو د خپل غوښتنو لپاره مظاهره کړې ده. د سرکاري سکولونو استادانو پرون د صوبې د ټولو ضلع پریس کلبونو مخې ته د خپلو ترقیو او نورو غوښتنو لپاره مظاهره وکړې. د بلوچ یک جهتی کمیټي مشره مهرنګ بلوچ له پاکستانه بهر تلو ته نه ده پرېښودل سوی. د مشالې دوه خبري الوي مهرنګ بلوچ د اکتوبر په 8 امریکا ته روانه و او اراده یې لرله چې په نیویارک کې د ټایم مجلې په میله کې ګډون وکړي. د مهرنګ نوم د ټایم مجلې د کال د باسر راپورته کېدونکو مشرانو په لیست کې شامل دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما ویلي په هرات کې د تیر کال د زلزلې ګڼې زیانمنې کورنۍ لا هم مرستو ته اړتیا لري. د ادارې دا خبره پرون پر خپله ایکس پاڼه لیکلې. د اسرائیل فوج نن د اکتوبر په اتمه ویلي چې د حزب الله یو بل مشر قومندان یې وژلی دی. دا په داسې حال کې ده چې له دې یو ورځ مخکې په یهودي ریاست د حماس ډلې د برید غمجنه کلیزه ولمانځل شوه. تاسو مشال ریډیو اورید خبرونه دوه مینې مې تراغلو او پایل به د پښتونخوا ملي پارټي د مشر محمود خان څخه له هغه خبرداري وکړو چې پرون دی په کلاس پلاکی د جلسې پر مهال ورکړی وو. هغه وویل چې ایران او اسرائیل ترمنځ جنگ کپیل سو نو پاکستان او افغانستان به یې هم له ناوړو اغیزو بچ پاتې نسی. د نوموړي د خپل ګوند هغې یوې جلسې ته په وینا کې وویل چې هر کال د اکتوبر پر 8 د جمهوریت د شهیدانو دروازې په توګه لمانځي. اڅکزي د پاکستان پر سیاسي حالاتو هم خبرې وکړې او پاین کې د ترمن راوړلو د مرکزی حکومت هڅې وغندلې. دا وضعیت داسې حال کې ده چې مسلم لیگ ګوند تر څنګ پیپلس پارټي هم د آئینی پیکیج په نوم د آئین کې د ترمنو په حق کې ده. ایوب ترین له کوټې حال راکوي.
د تحریک تحفظ عین پاکستان مشر او د پښتونخوا ملي او میګوند چیرمین محمود خان څخه ویلي دي که د ایران او اسرائیل ترمنځ جنگ پیل سو نو د دې به ډیر بدې اغیزې پر پاکستان او افغانستان پریوزي. نوموړي د خبره د اکتوبر په 8 نیټه د پارټي د شهیدان د تلین پر مهال تیر ورځ په کلاسیکلا کې وی ویدرنې غونډې ته د وینا کول پر وخت کړی ده او د پاکستان په ګډون د ایران، چین او هندوستان پر حکمرانانو غږ وکړی چې هغه دې په سیمه کې د دې جنگ د مخنیوي لپاره خپل کردار ادا کړي. ښاغلی اڅکزي دا هم وایي چې د پاکستان په عدالتو کې د خلکو فیصلې نه یوازې د ځان ښکار دي بلکې د ولس په کروڑو روپۍ په دې کې ځای کیږي. د نوموړي په خبره چې د بنو جرګې د پریکړې لاندې به دوی په ټولو پښتون وطن کې قبایلي جرګو ته وده ورکړي.
د پاکستان عدالتونه په دې کې زموږ د خلکو په حساب او پیسې ځای کیږي. مشرانو زمونږ د جامي دا به زمونږ د خلکو د وړې د ګربړ سنوالې تر مور پورې دا به زلې مدوی راکړي.
د پښتونخوا ملي او میګون چیرمن د وفاقي حکومت لخوا په عین کې د ترمیم یا بدلون په سخت سره مخالفت وکړي او ویل چې دوی به د هغه ډلې ملاتړ کوي څوک چې د عین د تحفظ سره ولاړ دي. خود پاکستان اوسنی وفاقی حکومت لخوا په وار وار د فوج په سیاست کې د لاسوهنې خبرې په کلکه سرد شوي دي او دا یې ویلي دي چې د آی ایس آی پخوانی مشر جنرال فیض حمید د پاکستان تحریک انصاف په تېر وفاقي حکومت کې په سیاسي ادارو کې په ناقانونه توګه لاسوهنه درلوده چې لامل یې نه یوازې هغه نیول شوی دی بلکې په فوجي عدالت کې د کورټ مارشل لاندې پر هغه باندې مقدمه هم روانه ده. دا د ونې ور ده چې پښتونخوا ملي او میګوند هر کال د اکتوبر اوومه نیټه د پارټي د هغه شهیدانو د ورځې په توګه لمانځي څوک چې په کال 1903 کې د جنرال زیاولاک د مارشالای حکومت په ضد د ایم آر ډي په تحریک کې وژل شوي وو.
دا مشال رادیو د پاکستان د کورنی چارو وزارت پرون په داسې حال کې پښتون ژغورنې غورځنګ یو ناقانونه سازمان وګرځاوه چې غورځنګ د اکتوبر په 11 په خیبر کې د پښتنو د قومي عدالت په نوم جرګې ته تیاری نیولی دی. د وزارت د امرنامې تر مخه د غورځنګ ټول فعالیتونه به ناقانونه وي او شتمنۍ به یې کنګل کیږي. خو د غورځنګ مخکښان د حکومتي اقدام غیر آئینی بولي او وایي چې پر ضد به عدالت ته ځي. د پاکستان د بشر حقوقو کمیشن تر څنګ ځینو سیاسي ګوندونو هم پر پښتون ژغورنې غورځنګ د بندیز اقدام غندلی دی. تفصیل د راشد خټک په ریپورت کې.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو په 11 اکتوبر په خیبر ضلعه کې د ټولو پښتنو یوه جرګه راغوښته ده، خو د پاکستان حکومت په 6 اکتوبر په دغه ډله بندیز ولګوه او دا یې ناقانونه وګرځوله. د کورنیو چارو وزارت په یوه امرنامه کې ویلي دي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ ترګرۍ ضد قانون د 11B مادې لاندې ناقانونه وګرځول شو. وزارت تور لګولی دی چې غورځنګ د ملک لپاره لوی خطر دی او د عام نظم او سلامتیا لپاره ستونزې جوړوي. د غورځنګ مشران دغه تورونه ردوي او وایي چې دوی د آئین او قانون په چوکاټ کې د پښتنو په سیمه کې د امن راوستلو او دوی ته د حقونو ورکولو غوښتنه کوي. ډېر تجزیه‌نگران په دې نظر دي چې د دې بندیز او ناقانونه ګرځولو به د پښتون ژغورنې غورځنګ په فعالیتونو اغیز ونه شي، ځکه چې غورځنګ یو غیر پارلماني سازمان دی، نه په انتخاباتو کې برخه اخلي او نه په پارلمان کې څوکۍ لري. دوی وایي چې غورځنګ پخوا هم لاریونونه او احتجاجونه کول او د حکومت لخوا یې غړي نیول کېدل او اوس به هم دغه لړۍ دوام لري. البته د ناقانونه ګرځولو نه پس د غورځنګ د 11 اکتوبر جرګه هم غیر قانوني فعالیت ګڼل کیږي. خو د غورځنګ یو مخکخ او د قانون ماهر عطاوله جان اډوکیټ چې په جمرود کې د 11 اکتوبر د جرګې په ځای کې موجود و، مشال رډیو ته وویل چې دوی د کورونایي چارو وزارت ته د بندیز خلاف عریضه ورکوي او که وزارت یې درخواست ونه منلو نو سپریم کورټ ته بزي. خو جرګه به په هر حال کې ترسره کوي، ځکه چې دوی په خپله دغه بندیز او د کورونایي چارو امرنامه غیر قانوني ګڼي.
مونکو نه رجسٹرڈ مومنٹ یو نه پارٹی یو د دودا نوٹیفیکیشن چې دی دا په خپل باندې انلا پول دی. مونږ چونکی د دودا نوٹیفیکیشن چې دی دا ویلیډ نه ګڼو او مونږ د دې هیڅ قانوني حیثیت نه ګڼو، ځکه دا وسه پورې زمونږ دا سی هیڅ اکټیویټیز نشته چې انټی سټیټ او مونږ په هر حال باندې دغه جرګه کو ک دوه تا آئینی وای او ک غیر آئینی وای او ک قانوني وای او ک غیر قانوني وای.
د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن هم په یو بیان کې د کورونای چارو وزارت پریکړه غیر عادلانه ګڼلې ده او ویلی دی چې د پښتون ژغورنې غورځنګ کله هم د تشدد لار نه ده خپل کړې. دغه شان د نېشنل ډیموکراټک موومنټ مشرانو محسن داوړ او افراسیاب خټک هم د حکومت پریکړه غندلې ده او په ایکس یعنی پخوانی ټویټر یې په خپلو پوسټونو کې ویلي دي چې داسې ښکاري چې ریاست په سوله ییزه مبارزه باور نه لري. عوامي ورکر پارټۍ هم په یو بیان کې ویلي دي چې د دې پریکړې سره به د پښتنو په جنګ ځپلو سیمو کې ترګري او انتها پسندي زیاته شي. په کوټه کې د قانون ماهر او تجزیه‌نگار همایون کاسی اډوکیټ مشال رډیو ته وویل چې د 11 اکتوبر د جرګې د کامیابۍ او ناکامۍ دارومدار د حکومت په امرنامه نه دی، بلکې د اولس په ګډون او غبرګون دی.
دا پابندی چې پر ولګېدل د دې معنی دا ده چې اوس د ریاست کړدې خلاف چې کریک ډاون کوي عدالتونو کې چې حکم ریلیف فرمولا ویدلې هغه به لږ مشکله سي کنه لږ بګران سي جرګه خو باسي هم کیږي پر دا خو د ولسی زور او فش پرشر خبره ده په اسلام آباد کې چې پښتانه ناس کو هم صدا حکومت کو اجازه د ریاست په اجازه نه وناس اوس بدا کتل وی چې د دې جرګې لپاره پولیس کې څومره جذبه ده څومره زور دی او ریاست واغه زور ته تسلیمیږي کنه بل هغه باندې کبي چې د دې پرزيد باندې چې مقدمات جوړېدل یار
د پېښور او خیبر پولیسو په تیر یوه اونۍ کې د غورځنګ د جرګې په ځای درې ځله چاپی وهلې دي. پښتون ژغورنه غورځنګ په کال 2013 کې په کراچۍ کې د یو ځوان نقیب الله مسعود د وژنې نه پس جوړ شو او تر اوسه پورې د ناامنۍ د خلکو د جبري له درکیو او ماورای عدالت وژنو په ضد په لسګونو جلسې غونډې او لاریونونه کړي دي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال رادیو دا.
د بر جنوبی وزیرستان په اړه باندې مو رپورت لمخه واوریدې او سم یو انټری ته ځو او هغه انټری مجید بابر کړی دا او موضوع دا د خیبر پښتونخوا کې د ورستۍ چیړونو هڅې د زیتونو په پیداوار کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی او کارپوهان هیله مند دي چې د به د زیتون په درآمداتو تکیه کمه کړي. په کلیوالو او لرې پرتو سیمو کې د زیتونو د پیداوار په پراخولو سره د زمسو ضلعو د کروندګرو اقتصادي حالت کې شوالی راولي. د خیبر پښتونخوا دا تر ټولو لوی زراعتي څېړنې ادارې ترناب پارم کروندګرو ته د زیتونو نه د تیلو د استلو او د اچار جوړول په برخه کې د روزنیز ورکشاپونو قربتوب کوي ترڅو دوی وکولای شي خپل فصلونه زخه اقتصادي ګټه ترلاسه کړي. زموږ همکار مجید بابر د ترنا فارم د ډایریکټر جنرال زیولا سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې دا منصوبه کله پیل شوی او نو نوموړي وویل
چې دا خو یو افر شو تقریبا د سن 2000 او بیا په دې کې ټیم په ټیم مختلف ټیمونو کې مختلف پروجیکټونه چلی دي چې کې صوبایي او وفاقي دواړه شامل دي او دا یو لنګ ټم مهنت او په هغه دغه کې اوس موجوده دور کې دې ټیم کې ماشاء الله زمونږ په قبایلي علاقو چې کوم اوس په مرچ ازلا ویلي کېږي او زمشو دا ازلا چې کوم د حیثیت سره او د دې نه علاوه زمونږ په کې پی کې د چترال نوالا د ډی خان پورې او داسې د هریپور هزاره منسیرا نو دې ټول زینو کې زه پځه تقریبا د صبح 32 ازلا کې 2 ازلا کې دا پلانټیشن شوی دی. اوس دې کې وخت په وخت اوس بوټي روان دي نو موجوده ټیم کې خو تقریبا سره سالانه تقریبا 2 کے جی فروټ پروډکشن راځي او دا غي نتیجه زی او دا تقریبا 10% په حساب سره تقریبا 20,000 کیلو 20,000 لیټر تیل موسره د کال پیداوار دی د خیبر پختونخوا.
زیولا صاحب چې کوم زمونږ قبایلی ضلع دي په تیرو څومره کلونو کې دا د موسمیاتي اثراتو له وجې بیا د انساني ډیزاسټر د وجې دغه ډېر نو تاسو ګڼئ چې په داسې حالاتو کې د قبایلی ضلعو کروندګر د دې جوګه دي چې د دې زیتونو د فصل خصمانه وکړی شي او دا راغون کړی شي
هلته یا په پیښو کې په ترناب کې یا هم په خپلو اضلاعو کې ټیم په ټیم پروجیکټونه او ټریننګونه ورکړي شوي دي. نو اوس خو موږ امید لرو ځکه چې د زیات پروډکشن دې ټیم کې راځي مونږ زموږ سکسس سټوریز چې دي کړی نو دا ګیر پاجوړ چې د قبایلی علاقو یې صدا وزیرستان لږ وزیرستان کې لږ حالات دا سیدی چې لږ سختي خو بهرحال هلته مونږ یو مشین د ایکسټرکشن رسولې دی نو څه زمیندار هلته ایکسټرکشن کوي او څه زمیندار چې دی نو تر نام په خور ته هم راځي.
زیولا صاحب په خیبر پختونخوا کې غریزه علاقه ده او په خاصه توګه پټو ته او هغه ځینو ته چرته چې حاصلات د پاره ونی یا بوټي یا باغونه کرل کیږي د رابطو د سړکونو مسلې دي او زمیداران خپل فصل منډیانو ته نشي رسولی. آیا ستاسو اداره یا داسې نور حکومتي ادارې د کروندګرو دې ستونزې ته پام کوي؟
بالکل جی دې ته پام کوم. زموږ اداره خو لکه دې کې یو پالیسی یا یو خودنه کولی شي کنه جی باقی سړک دغه بیا د صوبې نور محکمې دي نور دغه دي نو هغه مطلب دا چې دوی ټایم په ټایم د دې هغه دغه کوي او دې کې ګوره جی ضروری خبره ده نه کنه چې لکه د دې دا دغه ولی سٹارټ شوی میجر خبره پکې جی دا چې په دغه علاقو دا چې کوم تاسو تمه نمونه واغستل دې کې نو خار هم شامل دي دا میو سکسس سټوري دا مردان هم شامل دي نو دا علاقہ کې خاص کر د قبایلی علاقو چې تاسو کما باج اور خیبر یا وزیرستان نو دلته قدرتی چې کوم ځنګلي زیتون دي خونه چې ورته دي هغه الډي موجود دي نو دا خلک دې سره بلد دي
موسمی حالاتو زیات اثر د خیبر پختونخوا د کروندې پزمکه ده چرته وب زیات پکار ویل ته کمی شوی دی چرته وب کمی پکار ویل ته زیات شوی دی د موجوده فصلونو حاصلات هم کم شوی دی نو تاسو غنی چې زیتون زمونږ د سیمو کروندګو لپاره یو نعم البدل کې دی شی او په دې سمره خرچه راځي کې یو په یو جرب کې یو باغ لګی
تقریبا د ټیم کې خو کوم موجوده پروجیکټ روان دی نو هغه خو زمیدار لا تقریبا 67% سبسیډایز ریټ ورکړي 33% چې د زمیدار طرف نه وي او 67% د پروجیکټ طرف نه پیمنٹ کیږي نو تقریبا په جرب کې مونږ د 55 نوالا 60-65 پوری بوٹی لگو ڈیپینڈ کئی چی یرا سو بعض اوقات چی کم زیون ادا سینی چی لگا رہے کہ فاصلہ کم پکاری ہو کی دیشی نو کم ہو ساتو 18x18 ہو ساتو
خیبر پختونخوا کروندګرو د پاره کده نور فصلونو نه مود بدل کې زیتون کرل غواړي نو دا غوي د پاره د ګټ یو فیصله کې دی
بالکل جی او زه خو ودا وایم چې لکم دا د زیتون چې کوم غټه خوبی ده نو دا چې موږ د دوی کوم ټریډیشنل یا الریډی چې کوم فصلونه یې غمن نه چي هغه چې دې کنه جی دا په ماجل لینز باندې کې دي شو دا هغه ځکه موږ زیات تر دا غا ریکمند کوم چې کم کلچبل ویسټ چې کم د زمیدارۍ او د کروندې لاندې نه ده لګړې راخداغه مطلب دا چې لیولو کې لک سیټینګ یو کی او د اوبو لک سیستم مت برابر شي کنه نو دا بیا هغه کوم ډېر خطرې کې سره چونکی یو سخت جان بوټی دی کال دو درې لګ مهنت زیات ته یو ځل چې دا استابلیش شي نو بیا صرف د خصمانه هغه دغه پکار دی او ان شاء الله دونه بیا د دې د غم نشته د خرچې هم دونه ډیر نه ده او په بدل کې دا تاسو لا مطلب دا چې نن سبا چې د تیل کوم قیمت ته نه د 2.5 نواله 3.5 روپو پر لیټر خرسي
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبري غړې
د پښتو ژبې شاعر دانشور او د هند څخه د ازادۍ او د خدای خدمتکار تحریک فعال غړی پروفیسر جنزیب نیاز نهم تلین لړکی د ستوره سوید نیاز ادبی سنگر د سوریلاندی څورځي مخکې د پېښور نشر حال کې را جوړ شوی د ستوره کې په ګنشمیر کې لیکوالانو ادیبانو سیاسي خلکو زده کوونکو په شمول د ژوند مختلفو ټپو سره تعلق لرونکو ګډون وکړي او پروفیسر جنزیب نیاز ادبی سیاسي او کلتوري اړیکې وستایلې. پروفیسر جنزیب نیاز د جون پر 1908 کال کې د چارسدی پر زړو کې زیږیدلې او د پېښور پونتون پښتو څنګه مشر وو. لاغې وروسته په کال 2018 کې خیبر پښتونخوا لپاره د پښتو نړیوال کانګرس د چیرمن اعزاز هم واخیست. نوموړي 2015 کال کې د سپتمبر پر 19 له اوږدې ناروغۍ وروسته وفات شو. د پاړه باندې دا ریپورت لرو چې اسما ګل را لښولې دي.
په دغه دستوره کې د نیاز ادبی سنگر ټولنې چیرمن اسیر منګل مشال ریډیو ته ویل پروفیسر جهانزیب نیاز د خان عبدالغفار خان چې د باچا خان په نوم پیژندل کیږي وراره وو او د نوموړي د عدم تشدد فلسفه پر مخ وړلو لپاره یې هلې ځلې کولې او د تحریک ازادۍ لپاره په کم عمر کې بندیوان شوی او چورست د یو مبارز په توګه وپیژندل شو.
پروفیسر جهانزیب نیاز خان په ماشومتوب کې کم سترګل غړي کم جدوجہد کم هلې ځلې غړي او بیا دویم کردار د ماهر تعلیم په هد چې د پښتنو ظلمو ته تعلیم ورکړي دریم کردار د یو لیکوال په هد نو د وا ته کتابونه لیکلي په نثر کې هم لیکلي شاعري هم کړې دا کده د سیاسي حل ځلې چې د پیرنګیانو په کې یو ماشوم کې دی چې د جیل د لړلو د وطن د ازادۍ لپاره
لیکوالي او شاعري کلسم زیب مشال ریډیو ته ویل موجوده وخت کې ځوان کول د خپل مشرانو د تاریخ او ازادۍ لپاره کړو قربانو نه خبرول اړین دي.
بل تاریخ د اتلانو مخکې کول دي، ځکه چې نن سبا د پښتنو کم مشران شوی دي، هغه خپل تاریخ په پته نشته چې زمونږ مشرانو د دې خاورې د بچکولو لپاره د کم کم عذاب نه تیر شوی دي.
د دستوري منتظم ډاکټر عالم یوسفزی مشال ریډیو کې ویل دوی حساسوي چې ګنې نن سبا ځوان کول د خپل تاریخ نه خبر دي، ځکه دوی غواړي چې د نوي نسل د تاریخ نه خبرولو کې کردار ادا کړي.
موږ دا یو هڅه کړې ده چې کلمون د خپل نوي نسل ته د تهذیب او د بیا نوې کوډې ته وړاندې کوو د خپل اصلي تاریخ وروخو. پروفیسر جانزی میا صاحب زموږ چیرمن د عالمی پښتو کانګرس، نو زموږ سره هغه دی اوس داغې نه بعد دا دویم نسل زموږ سره دی، نو دا هغه ته نوم ته ورته تنظیم دی، د دې نوم دی نیاز ادبی سنگر، دا هغه نوم ته دا منسوب دی.
د پروفیسر جهانزیب نیاز جون د سټیج ډرامې په صورت کې شرکت کوونکو ته وړاندې کړل شو. په دغه موقع د ډرامې لیکوال نور البشر نوید مشال ریډیو ته وویل
تاریخ چې سړی دي کې او یادونه چې سړی دي کې، نو ظاهر خبره ده هلته جذبات خو نشي کنټرول کېدی. او زه به دا ووایم چې د خوشحال خټک نه بس چې کله ما داس کې لیکنو زما غتن نه ماته کړه.
پروفیسر جهانزیب نیاز ته د عقیدت پیرزونې وړاندې کولو لپاره را جوړې دستوره کې د وړاندې شوي سور سپین سړی په نوم سټیج ډرامې کې د نوموړي د ژوند مختلف اړخونه اوښودل شول. آسما ګل، مشال ریډیو، پېښور.
زه غلام غوث یم، تاسو د مشال ریډیو اورئ.
د تیپوان وای په پاکستان کې هر کال له 4 to 5 thousand پورې شتي د فیسوچولا په نوم د یوې ناروغۍ ښکار کیږي، خو دا چې په دې اړه په ښځو کې د پوهاوي کمی دی، ځکه نو هغوی شرم محسوسوي او پر وخت علاج نه کوي. دا چې دا څه قسم ناروغي ده، وجوهات او د علاج لارې چارې څه دي، دا به له خالده نیازي واورو.
د پیښور ایم ایم سی جنرل هسپتال کې کارکونکي ګاینکالوجیست ډاکټر لیلا شینواری وایي فیسچولا رنس کې اخته ښځې اکثره د دې په اړه خبرې کولو نه ډډه کوي او شرم محسوسوي. فیسچولا کوم قسم بیماری ده په اړه ډاکټر لیلا شینواری وایي
په آسانو الفاظو کې مطلب دا دی چې وجاینا یا د تشم امتیازو نلو کې سره یا د ډکو امتیازو نلې سره هغه کې یو کنکشن جوړ شي، اب نارمل یو سوری جوړ شي، نو هغه سره بیا څه کیږي چې یو کنټینیوس لیک راځي د یورین والا یا د سټول والا یو لیک راځي په وجاینا کې، او هغه باندې د هغه زنانا ایس کنټرول نه وي. دا یو ډیر زیات شرم او ججک محسوس او کېدو والا خبره وي زنانه دپاره، ځکه چې دین د وجې بین پیدا کیږي او هغه څنګه کنټرول کې نوینو کپڑے هر وخت ښاوي.
ډاکټر لیلا شینواری زیاته کړي کمی خزه چې فیسچولا رنس کې اخته شي د هغوی ژوند باندې د ډیر بد اثرات وي. دا وایي داسې خزه د خاون او بچونه لري شي او غم خادې لهم نزي. فیسچولا رنس وجوهاتو په اړه ډاکټر لیلا شینواری وایي د کم عمرې ودونه هم د دې یو وجه ده.
کم عمرې کې ودونه چې کم کیږي هغه زنانه د خپل چې کم باډي ولا مسلز دی هغه پراپر نوی جوړ هغه د وجه ده مسله جوړې دي شي، او خاص کر چې ډیلیوري خلق په ان ټرینډ کسانه باندې یو کی چرته دای باندې ال ایچ ویز باندې چې هغه سم ټریننګ نه کړي، د لیبر والا چې کم میکانیزم دی هغه باندې هغه سمې پوي نه او غلط انجکشن لګي، نو ماشوم سر سره هغه ټول ایریا پریس شي او بچدانې نه چې کله ماشوم را کوزیږي نو مسانې ته او ډاکومنټیاسو نه لیدا نقصان رسی او یو سوریه پکې جوړ شي.
د صحت نړیواله ادارې ډبلیو ایچ او تر مخه په نړۍ کې هر کال 1,00,000 پوری خزي د فیسچولا رنس ښکار کیږي. د پیښور امان جنرال هسپتال ډاکټر محمد شهزاد وایي د فیسچولا رنس علاج موجود دی، خو په دې اړه خلکو کې د شعور نشټواله دی. دی وایي د دې رنس علاج ډیر ضروری دی.
هر وخت کم دی نو کس ڈسٹرب ہوا سارا درد ہوتا کیگی سویلنگ بھی لگا جائے اریٹیشن کئی گری گی بھٹو متیا تو کول کو تبدیل ہوا مسئلہ بھی دیکھیے بلا گٹا خبر دئی کہ ڈاکس گٹ متیا دی کئی او کن کئی خدا کو ٹریک بھی برانا باہر ہوتی نو دا هر وخت دنه په دغه لار باندې متیازي زی خو خبردار کی کوم نظر دې سر دې او شی نه مخې وجه دار کی لانګ سټینډینګ ان ټریټډ پیسټولاستیک هم دی نو هغه سنا سره شکل کې بیرو سو کینسر ته هم کنورټ کی دی شي.
طبي پوهان وايي قسم فیسچولا یو خطرناک رنس دی، ولی علاجی ممکن دی. باید خزی د شرم پزی په دی باندې ځان پوه کړی او په وخت علاج وکړي. خالد نیاز، مشال ریډیو، پیښور.
مشال رادیو د جمهوری ارزښتونو پالون کې
او سم دروانی غړی روسي رپورت ترازو د اکتوبر میاشت چې دا روانه ده د سینې د سرطان پړه په هاوی ته ځنګړې شوی ده. د پاکستان بلابلو برخه په ګډون په خبر پښتونخوا کې د سینې سرطان پړه د روغتیاي ادارو او حکومت لخوا د په هاوی پروګرامونه کېږي. خو یو شمېر د ټیپ په هنوایي چې په خبر پښتونخوا کې سم شزي د سینې سرطان پړه د په هاوی نه لرلو او د شرب لوجه پر وخت د ناروغي علاج و نه کړی. په پاکستان کې د سینې سرطان مخنیوي لپاره اداره پانک ریبن وایي چې په هغه وخت کې هر کال د سینې سرطان شاوخوا نوي زره پیښه ثبت شي. په دې اړه نور تفصیل د اسما ګل پر رپورت کې اورو چې د سینې سرطان د وی ناروغي په ژغ پیل شي.
تنی رات شروع کړی هی سرم سره گزارنه شو دی راته وی چې د دې بتا پریشن کې دا غوټه ده او خطرناک ده دا وته ډېر کې بس بیا مې هغه پریشن مو کو او بیا ورن ټیسټونه کوي دوباره کنه څنګه چل دی چې دوباره شته کو نه.
دا غږ د مردان اوسیدونکو اته درش کلنی یوې میرمن دی چې نه غختل نوم یا شناخت یې سرګند شي. مشال ریډیو ته ویل چې د سلورو بچو مور ده او دوه کال وړاندې د سینې د کینسر ښکار شوی. نو موړی ویل په ناروغي په هنوا زکه تر اوسه د تکلیف سره مخ تا
سوزیدل شروع شو بیا پکې درد شان شو رو رو ودا قشن شروع کېدل بس تکلیف راته رو رو سیوا کېدو ابي کدا اسه سوزي یا گرمه و جسوزی بیا پدی کی ما کور کی خبر او کړل بیا م هاون بوتلم ډاکټر لا ډاکټر راته وی چې دا کم طرف ته ستا دا غره ما وته وی چې ګس طرف ته ملي اوره کی څه تکلیف درته ما ورته وی دا اوره کی دا قشن سوزی شروع کو بیروست درد شروع کو ډاکټر وی وی دا هو ته ټیسټونه او غټ ټیسټونه وته کی په هور ته بوتلم په هور کی را راو ټیسټونه وکړل شوکت خانم کی نو ان تیرا تو وی چې دا ته وو پدی باندې چې ته گزار نه خړلې او یا هو دې مشمن پوره کا پي بنکړي نه زر خود دې نه بنکړي نو ما وته چې آ ما مشم نیم کې پرې هو دو بس ما فیډر ته سٹارټ کو نا غا ډاکټر وی چې دا بدی کې جام شو بدی وی چې دا بیماری ته ته غره کې درې ده.
دا چې په خزو کې د سینې د کینسر علامات او وجوهات سدي په اړه خیبر پختونخوا کې د پبلک هیلت اسوسییشن مشر ډاکټر سمینا عابد مشال ریډیو ته ویل ټولنه کې زیاتره مېرمنې په غیر مستند علاج وخت خرابوي او دا ځکه هم چې دوی د سینې کینسر د نخو نښانو نه خبرې وي ځکه یې په ځینې وختونو کې ژوند ته هم خطر زیات شي.
چرته سا گلٹی بریس کے یا چرته سا ڈسچارج یا وینا یا بلڈ راتلل شروع شی یا تیدے آم پیٹس کے سا سویلنگ را شی یا آغای کے سا فیمیل ڈاکٹران دیری دی آغا چیک اپ کولی شی خودے مکا چرته سا دا سا گلٹی آغا ڈاکٹر تا دا سا اخکاری چی آغا بریس کینسر دینو آغا بیا الٹرا ساؤنڈ لا ریفر کی کینسر ہی نو بیا آغای کے فورن پتا ہو لگی دا بریس کینسر گلٹی چی کمی دے آغا ریموو کی سرجیکلی یا گلٹی ریموو کی یا چدے پورا بریسٹ
ڈاکٹر سمینا عابد دا هم ویل د سینې کینسر لګې دو زیات خطر هاغه مېرمنو ته وی کمی چې بچو ل خپل پینور کوي او یا هاغه مېرمنې چې وزن یې زیات وی او د خاندانی منسوبابندۍ د ویانې زیات مقدار کې خوري. نو موړ زیات کړه که زنانو کې په وخت د رنس تشخیص وشي نو د زر رغې دو چانس یې زیات وی
یا چه دی دا خزه بچی نه یا یو بل کانسپټ هم شته چې خزه چې کمی د ماشوم لا خپل پې نه ورکړي تو سرټن ریسک فیکٹرز دی چې کمی اسوسییټډ دی بریس کینسر سره. بریس کینسر چې کمی دی دا غي سلور سټیجز دی سټیج 1 سټیج 2 سټیج 3 او سټیج 4. سټیج 3 او سټیج 4 چې کمی دی دا غي لګ ایکستنسیو سټیجز دی پیشنټ ته پته ولګي دا سه چې هغه ته سټیج 3 یا سټیج 4 دی نو ځکه دا غي لګ سروایوول چانسز ریڈیوس کی گئی چې سنگا سنگا سٹیج زیات شي دا غي سروایوول چانس چې کمی دی ریڈیوس کی گئی لگ سٹیج 1 سٹیج 2 کې ریکوری کوئک کی گئی اور پیشنٹ سروایوول چې کمی دی هغه خشی دی سره کا سٹیج 1 او سٹیج 2 باندې ډایګنوز کی گئی پیشنٹ.
بلخوا پی خبر کې د اټومک انرژي ارنم کینسر اسپیټال ډایریکټر عاکف الله خان مشال ریډیو ته ویل ضروری نه ده چې د زنانو په جسم کې ښکار کیدونکو هر یو غوټه کینسر وي خو بیا هم د احتیاط په غرض باید چې په وخت معاینه وشي.
اکثر کم زمګم یاندې خواندې تاسو کې کم سرطانو نه دي د سینې تا چاته کیږي د دینه د بچاو س طریقې کار کې دي شي د چا په فاميلي کې چاته مخکې کینسر شوی خاص کر د سینې کینسر شوی دای په لور کې په خور کې د کېدو امکان لږ زیات دي، نو دغه زنانه او تلک زیات محتاط کېدل پکار دي. دا صرف ریسک فیکٹرز دي، ضروری نه ده چې د چا فیملی کې کینسر وي نو هغه ته ضرور وشي. د زنانه بعض بیماریانو سره هم د دې تعلق وي، یو خاص عمر کې هم د کینسر کېدو امکانات لږ زیات شي، لکه سلوی خونه 500 کالو پورې دی ایج کې د کینسر کېدو امکان لږ زیات وي. کوشش تا کول پکار وی چې وزن مناسب اوساتل شي، نارمل ایکسرسایز وغیرہ لک خپل کئ خلق، او خوراک کې فرایډ سیزن ډیر کم خوري، سبزیانو او د فروټو استعمال زیات کی.
ډاکټر عاکف الله خان دا هم ویل چې د کینسر علاج په اړه د اکتوبر میاشت کې زنانو کې د سینې کینسر مخنیوي لپاره هلې ځلې کوي او ورته د مفت علاج سہولت هم ورکوي.
پاکستان اٹامک انرجی کمیشن چې سونا کینسر ہاسپٹلز دی دا اکتوبر په پوره میاشت کې فری سکریننګ فیسیلیټیز ورکړي. سونا مریضانو په دې دوران کې راځي، نو آی ته مونږه میموګرافي کوو او کچا ته غوټه وی دا غي معاینې به هم کوو. سکریننګ دا هغه خزو کیږي چې چا کې غوټه نه ظاهر شي خو دا غي ریسک فیکٹرز وی، نو مونږه هغه ته یو احتیاطاً ایکس رے کوو. نو دا سہولیات په دې اکتوبر میاشت کې مونږ ټول مفت ورکوو.
د صحت چارو ماهران وای چې پاکستان کې زیاتره خزی د خپل صحت په اړه پی خستونځو حال چاته نوای، چې په نتیجه کې د 90% کینسر رنځونو تشخیص په اخیری مرحله کې وشي چې علاج یې مشکل وي او ژوند یې په خطر هم زیات وي. آسمه ګل، مشال ریډیو، پیښور.